ته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو اداره وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې تاوتریخوالی او نوړی بشري وضعیت رامنځته شوی چې د امریکا ملي امنیت یې له ممکنه ګواښ سره مخ کړی دی. له افغانستانه د امریکا له وتلو 15 میاشتې وروسته د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کورني امنیت او ملي استخباراتو ادارو مسؤلینو د سشنبه په ورځ په دې اړه خپلې ارزونې د امریکا د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیټې ته وړاندې کړې دي. په پام کې دا چې د افغانستان په اړه د مسکو په فارمټ کې غونډه د طالبان سرپرست حکومت د استازو په نشتون کې جوړه شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د امریکا بلوف د لړم په 13 اټاس خبري ایجنس ویلي وو چې د غونډې ته طالبانو استازي نه دي وربلل شوي. هغه دلیل نه ویلي د طالبان حکومت ویلي دي چې د دوی نه بلل د غونډې ته روسیې سره په دوړخیزو تعامل منفي اغیزه وکړي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې وسلوالو کسانو په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیسو په یو موټر با د بریټ په پایله کې شپږ کسان وژل دي. د پولیس افسر رب نواز خان نن سهار ویل چې په لکی مروت لوسوالی سیمه کې د حمله هغه مهال شو چې پولیسو په سیمه کې د قسمی په حال کې و. بریټ کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. د دې حمله مسؤلیت تر اوسه کمیټه نه دی منلی. ټاکل شوی ده چې د ناټو غړو هیوادونه به د پولند غوښتنې په اساس نن بیړنۍ غونډه جوړه کړي څو هغه راپورونه وڅېړي چې د روسیې لخوا د اوکراین پر لور د توغندي د پولند په خاوره لګېدلې د دوه کسان وژلې دي. رویټرز خبري اژانس د دوه اروپایي ډیپلوماټانو له قوله چې نومونې نه دي یاد کړي راپور کړی چې دا غونډه د ناټو د تړون د څلورم مادې په اساس جوړیږي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې له اوکراین سره څه باندې 30 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې ته د 13 میاشتو په جګړو کې ډېر تلفات وخت دي. تمه ده چې دا لوی مالي مرسته به د اوکراین ملاتړ وکړي. د مرسته داسې مهال لنیږي چې پر اوکراین د روسیې حمله دوام لري او په دې ترڅ کې د روسیې پوځ پرون پر اوکراین ګڼ راکټونه وتوغول. د توغندي د اوکراین په څو سیمو کې د انرژي پر تاثیراتو لګېدلې چې په نتیجه کې په پلازمینه کیف او نورو ښارونو کې تیاره خوره شوې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان په نننۍ خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې له قانوني کار څخه د خزو به برخه کېدل د دې لامل سوی چې ډیری خزي د نشي موادو په کاروبار کې ښکېلی سي.
خانمایي که روی زمینا کار میکنن من حیث کارګر اینا
هغه میرمنې چې د کارګرو په صفت په ځمکو کې کار کوي ورو ورو له دې سره آشنا کیږي چې له دې کښت او موادو څخه څنګه پیسې په لاس راوړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کابل په لویدیځ کې پولیسوخته سیمه یو ځل بیا د معتادینو د راټولېدو په ځای وخت ده.
پولیسوخته ته لاړو چې غوښتل مو چې تر شلو پورې زنانه راټولې کړو، خو هغلته موږ تقریبا تر اتو پورې زنانه پیدا کړې، روغتون ته مو انتقال کړلې.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د احتیاط په درملنه کې یو کتاب ژباړلی. دا چې دا کتاب کوم موضوعات لري خپله لدس خبرې واورو.
دا کتاب د مخدره موادو د احتیاط په تداوي او په تداوي کې د کونسلنګ یا د مشاورت په ارزښت بحث کوي.
د خالد په نوم یو معتاد وایي چې زیګاب ګولۍ مې له درملتون څخه رانیولې. ما ویل که زیان یې درلودی په درملتون کې به نه خرڅېدلی.
بیا دغه زیګاب ګولۍ ما خوړلې د روز مره تقریبا 90 ګولۍ ما خوړلې د ورځې 300 ملي ګرام هندي به مې اخیسته دي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
ولې جاړې لورې څه خبره ده؟
ولې جاړې لورې چا خو به نه وهلې؟
نه وهلې نه ما، کاش کې وهلې وای.
نو بیا ولې جاړې؟
پیغورې راکه.
څه شي پیغورې درکه؟
د پلار پیغورې راکه.
څه شي؟ د پلار پیغورې درکه؟
اوس تخبرونه لمړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د رسمي وظیفو او کاري فرصتونو له محدودیت سره اوس ډیری خزي د نشي موادو په کاروبار کې ښکېلې سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزي ادارې تازه راپور خي چې د طالبانو د حکومت له خوا له وظیفو څخه د یو شمیر خزو لری کول او لعمله او ځینی کورنۍ له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوی او ځینو خزو د نشي موادو کاروبار ته مخه کړې ده. په دې راپور کې د هغو خزو خبرې رانقل شوي چې د نشي موادو قاچاق کوي او وایي چې د طالبانو د حکومت په راتلو سره د دوی کار اسانه شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا راپور چې د نشي موادو په کاروبار کې د ښځو د نقش او پر ښځو د نشي موادو د اغیز په اړه چمتو شوی، په افغانستان کې له نهو داسې ښځو سره خبرې شوي چې د نشي موادو د کاروبار په بیلابیلو برخو کې ښکېلې دي. دې ښځو ویلي چې د اقتصادي او اجتماعي دلایلو له مخې د نشي موادو کاروبار ته مخه کړې ده، خو د دې کار د دوام لوی علت یې مالي ستونزې یادې کړې دي. په دې راپور کې ویل شوي په دولتي ادارو او آزاد کار په ساحو کې د ښځو د کار مخنیوي به دوی دې ته اړ باسي چې د خپلې کورنۍ د مالي لګښت پوره کولو لپاره نور کارونو ته لاس واچوي، چې له دې جملې څخه یو هم د نشي موادو کاروبار دی. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په دې راپور کې راغلي چې له هیواد څخه د باندې د نشي موادو قاچاق او پر محتاجینو د دې موادو خرڅول د هغو ښځو عادي فعالیتونه دي چې د نشي موادو په کاروبار کې ښکېلې دي، خو د وخت په تېرېدو سره د ښځو د هیروینو جوړولو په ګډون د نشي موادو د جوړولو په نوښت کې هم ورګډې سوي دي. دغه ډول ښځو د نشي موادو د قاچاقو ډلې ته د نور خلکو د جلب په برخه کې هم رول لوبولی دی. د نشي موادو له دې نه و قاچاقونکو ښځو له جملې څخه هاتو یې ویلي چې د طالبانو د حکومت په راتلو سره د دوی لپاره د نشي موادو قاچاق اسانه شوی دی، ځکه د هیواد پر پوله او ښارونو کې ښځینه پولیس نشته او د طالبانو نظامیان دوی داسې نه تراشه کوي چې بدن ته یې لاس ور وړي. موږ وغوښتل چې د نشي موادو په کاروبار کې د ښځو د ښکېلتیا او نشي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د ښځینه پولیسو د نشتوالي په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو بریالي نه سو چې په دې اړه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ویان نظر ولرو. د محتاجینو د درملنې د برخې ارواپوه سیمینه یادګاري وایي چې ځینې ښځې د اقتصادي او اجتماعي اړیکو له امله د نشي موادو د مافیایي ډلو په لومه کې بندیږي.
خانمان که روی زمین ها کار میکنن من حیث کارگر اینا
هغه میرمنې چې د کارګرو په صفت په ځمکو کې کار کوي ورو ورو له دې سره آشنا کیږي چې له دې کښت او موادو څخه څنګه پیسې په لاس راوړي. بله مسله چې په کابل کې پیښیږي هغه د الک او انجلۍ ترمنځ د مینې اړیکه ده. دا ډول اړیکې نجونې په یو ډول د نشي موادو قاچاق کوونکو او محتاجینو ته ورنږدې کوي. قاچاق کوونکي هڅه کوي هغه انجلۍ چې د نشي موادو د قاچاقو شک نه ورباندې کیږي په یو ډول ځان سره ولري.
شک نه مېره کې نه قاچاق کننده باشه نه رو به خود به یک نحوي نگاه میکنه.
په 1999 شمسی کال کې د پخوانی حکومت له نشي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز په وروستي راپور کې راغلی و چې د نشي موادو د قاچاق په تور له 190 تورونو کسانو څخه 15 ښځې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه اعلان کړی چې دوی په تیر یو کال کې د 2000 په شاوخوا کې د نشي موادو قاچاقونکو او خرڅونکو نیولې دي، خو په دې 900 کسانو کې د ښځو د شمېر یادونه نه ده کړې.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل په لویدیځ کې پولیسو خته سیمه تر 2 کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوښتې ده. د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي چې تر دې پله لاندې دا مهال د نارینهوو تر څنګ تر 500 ډېرې معتادې مېرمنې هم شپې او ورځې تېروي. د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې 150 بستریز مرکز کارکوونکو تازه د طالبانو د حکومت د نظامیانو په همکاري څو معتادې ښځې له پولیسو څخه راایستلې او د معتادینو د درملنې مرکز ته یې وړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته په کابل ښار کې تر پولیسو خته لاندې د معتادینو د 150 بستریز مرکز کارکوونکو له معتادو ښځو سره لاس او ګریوان دي. دا هغه موتادې خزی دي چې تر دې پله لاندې شپې او ورځې تیروي او خپلې نشي کوي. له دې جملې څخه یو موتاده خزه چې عمر له 15 او 40 کلونو ترمنځ اټکل کیږي او نوم یې نخی وای څو ځلې نشه پریخي خو بیرته موتاده شوې ده. تر پل سوخته لاندې زرګونه موتادین اوسیږي. په دوی کې یو 4 نفری کورنۍ هم شته. دا خاوند او میرمن لخپل دو بچیانو سره تریو پلاستیک لاندې شپې سبا کوي. د کابل د امنیه قومندانې ویان خالد زدران وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو په همکارۍ او د دې مرکزونو ظرفیت په کتو سره معتادین راټولوي او بیا د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړي.
پولیس وخته ته لاړو چې غوښتل مو چې تر شلو پورې زنانه راټولې کړو، خو هغلته موږ تقریبا تر اتو پورې زنانه پیدا کړې، روغتون ته مو انتقال کړلې. دا لړۍ لا هم جریان لري.
پولیس وخته په کابل ښار کې د معتادینو د راټولېدو او اوسېدو تر ټولو لوی مرکز دی. دا ځای په 1999 شمسي کال کې په بشپړ ډول له معتادینو څخه پاک شو، خو په وروستیو میاشتو کې بیا د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د مالی او تخنیکی مرستو له کمیدو سره سم د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر څلوېښتو ډیر مرکزونه وتړل شول. دغه ډول د فعالو مرکزونو خدمات هم څو برابره کم شوي دي. له دې مرکزونو څخه یو هم په کابل کې د ښځینه او معتادینو ماشومان 150 بستریزه مرکز دی چې د محل 22 ماشومان او 9 څلوېښت ښځې پکې بستر دي. د دې مرکز مشر ښایسته حکیم ازادي راډیو ته وویل په وروستیو اونۍ کې لازینو ستونزو سره سره د دوی د فعالیتونو یوه برخه عادي شوې او کارکوونکو یې د معتادینو راټولول له سره پیل کړی دي.
کارمندای ما به جمعوري هفته تو روز در
زمو کارکوونکو له صحوی پلان سره سم په اونۍ کې دوه ورځې د معتادینو راټولول لپاره پولیس وخته او نور ورځو کې نور سیمو ته ځي. د ناروغانو د جاس پاړه باید وایم چې هم خپل ناروغان د بستر کېدو لپاره راځي، هم کورنۍ خپل ناروغان راولي او هم زمو صحوی ټیم له پلان سره سم صحې ته ځي او ناروغان راټولوي.
جمعوري میکنه میره
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې یوازې په کابل ښار کې د 4000 معتادینو درملنه کړې ده. ځینې هغه معتادین چې یو ځلې درملنه شوې ازادي راډیو ته وویل په زندان کې له روغتیایي خدماتو پرته په زور د نشې پرېښودو له تاړ شوي دي. له همدې امله یې په وجود کې د احتیاط اعراض او پاتې شوني اوس هم شته او له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې ده.
په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد او د معتادینو د درملنې د برخې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو او معتادینو ډیروال ته په کتو سره په دې برخه کې علمي او درسي کتابونه لګ دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر ټکنی کړی دی. ډاکټر ارشاد منصور د احتیاط په درملنه کې له انګلیسي څخه پښتو ژبې ته د کانسولینګ او ګروپ تراپی په نوم یو کتاب ژباړلی دی. دی وایي چې دا کتاب بل ارواپوهانو، روغتیایی او اجتماعي کارکونکو سره مرسته وکړي چې معتادینو ته داسې مشورې ورکړي چې هغوی په نتیجه کې په اسانۍ سره نشه پرېږدي. دا چې دا کتاب څه ډول موضوعات لري، د افغاني ټولنې لپاره څومره مؤثر او ګټور دی او عمومي پیغامونه یې څه دي، ښاغلی منصور په پیل کې د دې کتاب د ژباړې پر اړتیا خبرې کوي.
په افغانستان کې د مخدره موادو د احتیاط درملنه یو داسې ساحه ده چې په هغه کې هم مسلکي کسان ډیر کم دي او هم علمي مواد، کتابونه او معلومات ډیر محدود دي. په تیره بیا د هغو کسانو لپاره چې د افغانستان په ولایاتو کې او په لرې پرتو سیمو کې احتیاط درملنې خدمات وړاندې کوي او په دې برخه کې کار کوي، د هغو غټه ستونزه همدا وه چې دوی علمي مواد نه درلودل او اکثرا انګریزي ژبې سره د دوی نه بلدیت د دې باعث کېدو چې د تداوی په پروګرامونو کې خنډ او ځنډ رامنځته شي. نو له مسلکي پلوه او د خپل مسؤلیت له لحاظه ما د خپل مکلفیت په بالو سي د کانسلنګ یا د مشاورت د کتاب پښتو ژبې ته له انګریزي وژباړم او دا کتاب د مخدره پوادو د احتیاط په تداوی او په تداوی کې د کانسلنګ یا د مشاورت په ارزښت بحث کوي او د تداوی په جریان کې له شروع تر پایه په مختلفو مراحلو کې د یو ډاکټر صحی کارمند رول او ونډې باندې غږیږي.
په دې کتاب کې تاسو له څه ډول پیغامونو سره مخ شوي یاست چې هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې ګټور دي؟
د کونسلنګ یا د مشاورت په دې کتاب کې تر ډیره د مخدره موادو د احتیاط د تداوی مراحل تشریح شوی دي. په مجموع کې له اولی ورځې نیولې کله چې یو ناروغ طبي کومکونو ته او درملو ته ضرورت لري، وروسته د مشاورت یا د رواني درملنې په برخه کې د ډاکټر او د صحي کارکونکو د مسؤلیتونو په رابطه بحثونه او موضوعات پکې شامل دي، او په عین حال کې ډاکټر او صحي کارکونکو ته ټول هغه اساسي محتویات او مواد په لاس ورکوي چې دوی کولی شي په هغه موضوعاتو له ناروغ سره کار وکړي او د ناروغ رواني، فاميلي، اجتماعي او نور شخصي مسائل راوسپړي او د روان درملنې یا د مشاورت او کونسلنګ د مهارتونو په اساس هغو ته لار هواره کړي، او په عین حال کې د هغوی رواني او رفتاري او په مجموع کې د هغوی فکر د مخدره موادو په رابطه بدل کړي.
د نشي مادو ساحه ډیره پراخه ده، څومره اړتیا سته سي په دې برخه کې دې ته ورته نور کتابونه هم ولیکل سي او وژباړل سي؟
متاسفانه په افغانستان کې د مخدره موادو احتیاط یو ډیره پراخه ستونزه ده، او د ډیرو انسانانو د ژوند د بربادي باعث شوی دی. دا مشکل نظر ډیرو نورو صحي مشکلاتو ته ډیر جدي دی، او ډیر زیات کار او منابع ته ضرورت لري. په دې برخه کې باید نه تنها دا چې ډیر ډاکټران وروزل شي، بلکې ډیر علمي مواد او مسلکي زده کړې هم ورته په نظر کې ونیول شي. اما متاسفانه نه تنها دا چې په دې برخه کې روزل شوي ډاکټران ډیر کم دي، طبي مواد، کتابونه د ډاکټرانو لپاره، ټریننګونه، دا مسائل هم ډیر محدود دي. نو په دې اساس یو ډیره مهمه موضوع دا ده چې د دوی لپاره کتابونه وژباړل شي، د افغانستان له شرایطو سره سم معلوماتي موضوعات، علمي موضوعات، کتابونه ترتیب شي، او تر ډاکټرانو، صحي کارکونکو او حتی د معتادینو د کورنیو تر غړو پورې ورسول شي. دا یو ډیره پراخه ساحه ده. تر اوسه په دې برخه کې په افغانستان کې هیڅ کار نه دی شوی، او کافي ډیر زحمت او کار ته اړتیا لري.
ایا د نشي موادو په برخه کې خپل دا کار کافي بولی، او که غواړی چې په دې برخه کې نورې ژباړې او لیکنې هم وکړي؟
د دې کتاب ژباړه یو ډیر وړوکی ګام دی، او د دې مشکل د حل لپاره کافي ډیر نور کار، زحمت او هڅو ته ضرورت دی. زه د یو ډاکټر په صفت خپل مسؤلیت بولم چې په دې برخه کې په راتلونکي کې هم کار وکړم، او د مختلفو منابعو څخه علمي مواد خپلو ژبو ته راوژباړم، او د ډاکټرانو او صحي کارکونکو لاسرسي ته مساعد کم.
د داسې کتابونو ژباړل او خپرول ټولنې ته څه ګټې لري؟
د دې ډول کتابونو ژباړه نه تنها ډاکټرانو او صحي کارکونکو ته ضروری دی، بلکې عامو خلکو ته هم د دې لوستل او په دې باره کې معلومات ترلاسه کول ډیر ګټور دي. متاسفانه تر اوسه د مخدره موادو احتیاط د یو مرض په توګه نه دی مطالعه شوی په افغانستان کې. د خلکو معلومات کافي کم دي، او په عین حال کې له معتادینو سره د خلکو برخورد او رفتار ډیر نامناسب دی. د دې ډول کتابونو ترویج او د نورو کتابونو لیکنه، ژباړه او د علمي معلوماتو خپراوي نه تنها ډاکټرانو او صحي کارکونکو ته ضروری دی، بلکې د ټولنو نورو غړو ته هم ډیر مهم دی، ترڅو د احتیاط د مرض طبیعت زده کړي، او له معتادینو سره په داسې یو شکل رفتار وکړي چې د هغوی د ستونزو د زیاتولو سبب نشي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوئی
تا چه غالی چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دې پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زو لاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو خالد اته کال مخکې لمړی په خيخه او وروسته د زیګاب په نوم نشئی ګولې موتات شو. دی وایي چې د ورځې می سل ګولې هم خوړلې دي. خالد جاتوی چې د نشئی په نتیجه کې می دکان، ټیلر، موټر، زمکی او هر څه له لاسه ورکړل. دا چې خالد ولی او څنګه موتات شو دا به خپله د دل خولې واورو.
په خپل زور مې نه پیدلم، ماته مې د خپل زور گیچ نه معلوم. ما به چې د مزدوري کوله چې سنکاری به مې کوله چې څه رقم تیږې ته به ونه کتلمه چې امکان به نه وو هغه به ما جیګه کړه. خپل فکر مې ډېر سالمه وو چې یو خبر به دې وکړه. سل کاله به چغې کې وتلې دېره مې نه وتله. خپل ځان حاکم وم، دوست مې پیژانده، دښمن مې پیژانده. اوس چې په نشه راغلی یم هغه حافظه نه ده پاتې. دغونه مې مازو ضعیفه شوي، هموغنه مې وجود هم ضعیفه شوی، هموغه نه د ژوند نه بیزاره شوی یم. دا بس ځواني وه، مونږ ته ښه کار ښکارېده. یو څه وای ابۍ ورسته شي، یو څه توره تېره شي، یو څه مونږه جایله شو، یو څه بد انډیوالانو راجورو خپلوانو دوستانو نه. نو ما اوه کاله مخکې شیشه وهله، شیشه مې همداسې دی ونډیوال سره زد وکړه. هغه قمار کوه، ما هغه د قمار نه قسم وکړه، ما د شیشې نه قسم وکړه. نو هغه بیا فضل د خدای ته نن ته ورځې ما بیا شیشه په لاس نه ده لګېدلې. دا اوه کاله شو. بیا دغه زیکپ ګولۍ ما خوړلې، دواخانې به راکولې. ما ویلې چې دا به دونه خطري نه وي، که خطري نو دواخانه کې څه کوي. چې وخت کې مې شاته قدم ایښوده نه کېدل، مخکې تلای شوم، پکې شاته نه شوم تلای. تقریبا یو کال کېږي چې زیکپ خورم. نوی سل ګولۍ ما خوړلې د ورځې، 300 میلی ګرام هندي به مې اخیسته دی. په مغ یو ځای به ورته کېناستم، نوي واړه سل واړه به مې خوړلې، حرکت به مې پیوک. ما سکې ویلې چې زه په یو مست اس پورې یم، خو نه، په یو بیا عقل خره باندې به سپور وم، چې به غورځولم. لاس به یې راباندې ماته، ورمیږ به یې راباندې ماته، ملا به یې راباندې ماته، خو زه په ځان نه پوهېدلم. ګولۍ به چې نه وي، د ما حالت به ډېر وخیم و، ډېر به خراب و. ما به د یو وخت نه دو مخ ډوډۍ نه شوی ازمولی. زمونږ ډېر ساحه قومي رسېدلې، هغه مې خرڅې کړلې. بیا څه کم یو دوه بیس پی، کم یو جرب اتلس بیس پی شاوخوا ته مې د نیکه نه راته پاتې وه، هغه مې خرڅه کړه. داسې مځکې راغلې چې بیس پی مې درې لکه هم خرڅه کړې، داسې مځکې وي چې بیس پی مې 50,000 هم خرڅه کړې، داسې مځکې وي چې یو لک څلوېښت پر ځان قیمت کې. مې 15 کاله په پکتیا مارکیټ کې دکانداري کړې، 15 کاله مې ټیلر درلوده، د مزار لاین مې چلولای، یو وخت کې مې ټوډي و تورخم لاین مې چلو، موټر هم خرڅ شو، دکان هم خرڅ شو. د نیشي قدم قدم بده خاطره ده. اوس بده خاطره ده چې دس یو سړی ده چې قواری ته وګورم ډوډۍ نه موړ شم. هغه ماته کیبل هم نیسي، وهیم میرمن یا خور یا مور هغه راته یادوي. نه دې نه بده خاطره شته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې لس کلنه نوریا په زړه کور ته راځي. مور او پلار یې پوښتنه ځینې کوي چې ولې زاړې. دا وایي چې ګاونډۍ نجلۍ د پلار پیغور راکړ. له دې خبرې سره سم د نوریا پلار سخت په قهر کېږي او له کوره وځي. دا چې د نوریا پلار داسې کوم کار کړی و چې ګاونډۍ نجلۍ نوریا ته پیغور ورکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ولی جاڑی لوری، چاخو با نی وحلی؟
نا وحلی نی ما، کاشکی وحلی وای.
نو بیا ولی جاڑی؟
پیغوری راک،
چیشی پیغوری درک؟
ده پلار پیغوری راک.
چیشی؟ ده پلار پیغوری درک؟ سنگه پیغور؟
لوری، تدل تا راش، ده چیشی پیغوری درک؟
بس پلارا، پخت نیم کوا، هر ورس بیدا خال دی؟
ولوری تو خو می لک پوکا، هر ورځ دی څنګه حال دی؟
لار دی خوای لوری، سم خبر وکا، د څه شي په اوري درک؟
وای له اخه ده پټه دی لور راغلا.
خیر دی لوری، ما جړا انجونې خو هر څه وای.
ول به جړا، ما نه څه پټه دی لور را توای، او څه دی شر ما بو کو سکه نشه مته ری دلای.
لوری هی سن دیخ نه مکوا، بیا به نه درته وای.
تو خر ابرز رتا وای چی به بین نظر تا وای تا تو استاد لاسا کدا بولر دس کولای و تو ول متن جون استا پی خورا کولای.
خیر دی لوری، دا خبر نورا پریگ دا. څوک پلار ته داسې خبرې نه کوي. نجونې تل جګړې سره کوي او یو بل ته پیغورونه ورکوي. څه دا خبره او څه بل خبره
خزه دوریا رښتیا وای دا ټول زما د لاسو خو بیا به هیڅوک زما لور ته د پوډری لور ونه وای دا دایته به ووینه
نو څه کوي اوس دې ماشومانو سره معلومه ای
زه چاره کوم یا د ماشومانو سره او یا د لویانو سره ته نور څه کوي
وسریا پلاو درته غوړوم په دې وړه خبره ځان له خلکو سره ما اخته کوه ماشومان خو تل جګړې سره کوي خو وروسته بیا خوشحاله وي او لوبې سره کوي
زه نور دا سپکاوی نشم زغملی باید د دې درد علاج وشي
څنګه علاج اوس ماشومان وهې
نه ماشومان ولی وه پر ما دې د لیوني ګمان کړی
نو څه کوې
ته به مې ووینې چې څه کوم زه نه ولاړم
وسړیا چیرې ولاړې خبره واوره
بابا چیرې ځې موږ چاته پرېږدې
بیا به خبر شي چې چیرې ځم او څه کوم
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا دلته پر دغه چوکی کینه
دا د کیناستم
خور ورکه خدای دې خیر کی سم مشکل لري
ڈاکٹر صاحب زلاس کالا کیږي چې عملیم
د څه شي عملیه
پودرز کاو
ها نو اوس دې څه نیت کړه
ڈاکٹر صاحب اوس غوړم چې دا عمل پرې کړم
نو دا خود ډیر خنیت کړی دی
ما ویل که تاسو مرسته را سره وکړي او دا ستاسو د معتادینو په شفاخانه کې مې بستری کړی
په دواړو سترګو باندې بستری کو زموږ خوده وظیفه ده
ډاکټر صاحب کور مو ودان
ها اوس دا راته وایي چې خپل غواړي نشه پرې دی او کبل چا مجبوره کړی
بس ډاکټر صاحب د ژوند ناخوالو مجبوره کړی یم
څنګه د ژوند ناخوالو مجبوره کړی
هم دا غم لړلې ژوند وو چې زه نشو ته اړ کړم اوس هم دا غم لړلې ژوند دی چې ما نشي پرېښودلو ته مجبوروي
زه پوه نه شوم سپینه خبره راته وکړه زوروره
ما ته تل خلکو د نشو پیغور راکوو خو ما باک نه کوو ځکه ورسره عادت شوی وم خو خبر نه وم چې اولادونو ته به مې هم خلک پیغور ورکوي
رښتیا هم چې نشه دغه بدمرغۍ لري
پرون مې لور په ژړا کور ته راغله ویلې پلاره هره ورځ په کوڅه کې نجونې ملنډې راباندې وهي وایي هغه ده د پوډرې لور راغله
خیر دی خیر دی مه ژاړه علاج دې کیږي بیرته به د پخوا په شان روغ شې د خیره
ډاکټر صاحب زه د خپلو اوښکو سره عادت شوی یم خو د خپلې لور اوښکې نشم زغملی د خدای په خاطر زما سره مرسته وکړئ ما د دې تورې بلا څخه خلاص کړئ ډاکټر صاحب د خدای په لحاظ
بس اوس چې تا خپله نیت کړی دی چې نشه پرېږدي علاج یې نور هم اسانه شو موږ به دې په خپله شفاخانه کې بستري کړو ګل غوندې به جوړ شي
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان شفق وزرت خيجم